پیشرو همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری صاحب خوش آمدین.
ستر فروخت تاسو ستړي مشي یو بل خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي د کمیټې له حاله مو خبرو چې غړي یې د ولسمشر د یو فرمان پر اساس غوره شوي او نن به په کار پیل کوي. دغه ورځ په ننګرهار کې د ځمکو د غصب ستونزه هم په یو راپور کې څېړلې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبره و. خو لومړی قاسم سلیمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تېر اونۍ د برید د څېړنو نتایج په ډاګه کړل. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ لوبغاړي نه د زیمبابوې تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو ورځنۍ لوبه کوي. او د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. هم پورا خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټې نن په کابل کې خپل لمړی غونډه کوي. د دې کمیټې وغړي د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان لمخي 13 ورځې اعلان سول. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي ازادي له دوته په دې اړه وویل:
ان کمیټه برای ان توظیف است.
دا کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصول سره سم کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته معرفي کړي.
انتخاباتو کمیسیون محترم مرکزی شکایت انتخاباتي
تمه ده د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټه راتلونکو نه خپل اعلاني رسمي غونډي پیل کړي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیرونی د برید د څېړن پاړه ویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي نشټوالی غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلواله مخالفانو برید ته زمينه برابر کړې ده. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي په شوک خبري اچانس ته د خبر پر مهال پر کشفي ارګانونو هم انتقاد وکړ چې د دې حمله په اړه ورلمخه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر د لیندې په ولسمه د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وشل سول او 15 تنه ټپیان سول. د دې حمله په اړه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون څېړنې لا بشپړې سوې نه دي. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیسیون د 3 میلیارد او 400 میلیون افغانۍ پارسښت یو شپېته قراردادونه منزور کړه. په دې اړه تیر ماښام پارک کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ غونډه وسوه. د غونډې برخوال ویل چې د ملي دفاع وزارت په 50 قراردادونو کې تر 100 میلیون ډیر افغانۍ وسپمول سوې. په قراردادونو کې د سون موادو، ایاشي او تحکیماتو ترڅنګ د دوشي پل خمري د سړک د پروژې تمدید هم شامل دی. د افغانستان تر 19 کلونو لژمره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلونو لژمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو ورځنۍ لوبه کوي. د 500 ورنو د دې دوستانه لوبه په ترڅ کې 13 لوبه افغان کرکټ لوبغاړو د 45 منټو په توپیر ګټلې و او تر هغه مخکې هم د زیمبابوې تر 19 کلونو لژمره لوبغاړو ته په 50 وکټو ماته ورکړې و. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د لری واټن ویشتونکو توغندۍ پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. حسین دیقان دا خبر پر نورو تلاقي وکړه چې د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې تهران لا غ بندیزونو سرغړونه کړي چې ملګر ملتونو د ایران د میزایل پر پروګرام لګولې دي. هغه ویل موږ ایمات توغندۍ د دې لپاره وازمای چې نړۍ ته وښيي چې اسلامي جمهوریت یوازې د خپل ملي ګټو پر اساس اقدام کوي او هیڅ یو هیواد یا قدرت خپل غښتنه پر نسی تحمیلولای. د ایران دفاع وزیر ایمات د متعارف وسلو توغندۍ یاد کړ. نه هغه چې اټومي وسلې لښتولې سي. هغه ټینګار وکړ چې ایران نیت نه لري چې دغه توغندۍ دغه هدف لپاره وکاروي. انقره وایي د رالویدلې روسي جنگي الوتکې تاوان باور نه کړي. د الوتکې تېره میاشت ترکیې هوایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا وویشته. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلګیچ تېره ورځ څو دقیقې وروسته تر دې د انقرې دریځ روښانه کړ چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکیې وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکیه د الوتکه د نومبر په 24مه مهال وشته چې د لند وخت په مخاله سوریه د ترکیه فضا ته داخله سو او څو ځله خبرداري ورکړ. د دې پیښې لامل د الوتکه له دوو پیلوټانو څخه یو وشل سو. روسیه ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د ترکیه فضا ته نه داخله سوې. تر دې پیښې وروسته مسکو پر ترکیه یو لړ بندیزونه لګولې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندوی د امریکا متحده ایالاتونو لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشار نس تېره ورځ دا خبره وکړه. په وروستۍ کې ځینې کړیو ویلي وه چې شاید بشار الاسد په اړه واشنګټن خپل دریځ نرم کړی وي. سپینې ماڼۍ خپل نظر یو ورځ وروسته تر دې څرګند کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په دې خبرې وکړې. کرملین د رسنیو هغه راپورونه رد کړی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندان جنرال قسیم سلیمانی د دسمبر په لومړیو کې په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. پر جنرال سلیمانی ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې سلیمانی او پوتین د سوریې، عراق، یمن او لبنان په اړه خبرې کړې دي. کله چې د روسیې د ولسمشر له ویان دمیتری پاسکوف څخه تېره ورځ پوښتنه وسوه چې پوتین او سلیمانی کله غونډه کړې وه، هغه په ځواب کې وویل چې دوی سره نه دي لیدلي. پر سلیمانی او یو شمېر نورو ایرانی چارواکو په 2008 کال کې ملګرو ملتونو وروسته تر دې د سفر بندیز ولګاوه چې تور پولیسو چې دغه چارواکي د ایران د اټومي یا بالستیک توغندۍ په پروګرام کې لاس لري. د دې سربېره چې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړی دی، خو پر سلیمانی لګیدلې بندیز پر خپل حال دی. او روسي خبروم دا چې د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په شار کې د ملیشه ځواکونو هڅې واکره کم سي، خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د یو بل کال په مخه اوږده سوه. د پریکړې د پاکستان د ځواکمن پوځ او د سند ایالت د ملکی حکومت ترمنځ یو ډول ټکر ښکاروي. په سند کې پیپلز ګوند برلاسی دی. بلورته صدر اعظم نواز شریف هم په کراچۍ کې د ملیشه ځواکونو د هڅو ملاتړ کوي. د سند د اسمبلی د پریکړې لمخې رینجرز ملیشه ځواکونه تر دې وروسته نسی کولای چې یو څوک پرته له دې چې په ښکاره له تروریستي ډلو راډی کولری ونیسی. په کراچی کې روان میلادي کال د ملیشه ځواکونو د هڅو لامل نشته راکمه سوي دي، خو یو شمېر کسان انتقاد کوي چې ملیشه ځواکونو له محکمه پرته خلک وژلي او د اپوزیسیون غړي په نشه کوي. دا تر دې خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پاته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوروي کمیټه به نن په کار پیل وکړي. په ننګرهار کې تر اوسه د ځمکو د غصب ستونزه په خپل حال ده.
مافیا خپل اداره ګرځېدل. نن نسلور کاله مخکې پخوانی ولسمشر د کابل د دې او د کانال د ټولو ځمکو د قرارداد فسخ حکم لیږلی دی، خو دغه ستره محکمه په دې ونه توانېده چې دغه د رئیس جمهور حکم تطبیق کړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وایي چې د پرده د حمله په اړه تر اوسه تحقیقات نه دي شوي.
تقریبا نږدې د څو میاشتو کېږي تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوې نه کوم تحقیق سوې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. د جون په شیبو کې ونیس پروګرام کې مو دا ځل د دودیز درملو او طبابت مسأله چیرلې ده.
مثلا زردچوب و زنجبیل مخکې دومره امکانات نه و، بس خلق بوت پروتولا و ده پودر په شکل د شربت په شکل تیکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده.
جون په شیبو کې لبل د اساسي بشري حقوقو له اونیس پروګرام سره د خبرونه په دوه منې مې کې د خبرو. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوی د کمیټې کسان معرفي شول. د ولسمشر له یو فرمان سره سم دا کسان د بیلابیلو ادارو لخوا غوره شوی دي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونه پورې شوي و او را روانو پارلماني انتخاباتو ته هم سر له اوسه د ځینو راپورونو له مخې اندېښنې پیدا شوې دي، خو چارواکي هیله مند دي چې د غوراوی نوې کمیټه به وړ کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
تاکل شبد چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د خرابې کمیټې نن خپل لومړی غونډه په کابل کې وکړي او بیا له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې پیل کړي. د خرابې د کمیټې لپاره وټنه دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری انتخاب شوی دی. دا و کسی سرډاله د ولسمشر د 53 تقنینی فرمان نه مخې داسې ټاکل شوی ده چې یو غړی د سترې محکمې د عالی شورا له لوري معرفي شوی، بل د اداري او ملکي خدماتو د کمیسیون له لوري، دریم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د څار د کمیټې لخوا، او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د تقنینی فرمان له مخې د مدني ټولنې په فعالانو کې یو د ښځو د حقونو فعاله، یو د انتخاباتي حالو زلو فعال، او یو هم د رسنیو د بنسټونو فعال په دې کمیټه کې راغونډ شوي دي. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د دې کمیټې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل. د قانون له حکم سره سم د کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخابات خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته معرفي کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د غوراوي د کمیټې د کاري اصولو په اړه ښاغلی عاکفي وایي،
د
خپل رئیس تر انتخابیتو وروسته به دا کمیټه له اصولو سره سم د 10 یا 15 ورځو په مخه موضوع اعلان کړي، او له هغه وروسته به له شرایطو سره سم د مناسبو خلکو غوښتنې ترلاسه کړي، او هغه غوښتنلیکونه چې دوی ته رسی شي باید 21 تنه چې شرایط یې سم وي د انتخاباتو د کمیسیون لپاره بیل کړي، همداراز 15 تنه نور د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته بیل کړي. د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره غوره شوی کسان په بیا د قانون لمخې ولسمشر ته وړاندې کیږي، او د قانون لمخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې د 21 غوره شوی کسانو له ډلې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره وټنه چې دوی به پکې میرمنې به غوره کړي، او 15 تنه به د شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د راپورونو لمخې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه به تمه ده چې راتلونکې اونۍ خپلې علني رسمي غونډې پیل کړي.
هو امر چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي د کمیټې کسان معرفي شول، او نن به لومړنۍ غونډه وکړي. د پداسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او نورو کمیشنرانو ویلي دي چې دوی د پخواني ولسمشر د فرمان پر اساس د شپږو کلونو لپاره غوره شوي دي، او څوک یې نشي لري کولی تر هغو چې دوی دوره نوي ختمه شوي. خو په دې اړه به وروسته کوچې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو د وسنیو چارواکو نظرونه واخلو. افغان کارپو او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې تل مو د افغانستان پر مختلفو موضوعاتو سره مرکې کړي دي، وایي چې پر ده د حمله په اړه تر اوسه تحقیقات نه دي پیل شوي. سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نظام کې دیننه لوړ پوړي چارواکي پر ده په حمله کې لاس لري، که څه هم دی وایي چې د یو شمیر مشکوک کسانو نمونه خپل ولسمشر ته ورکړي دي، خو بیا هم په دې اړه تر اوسه کار نه دی شوی. د ازادي راډیو خبريال صفي الله ستانکزی له ستانکزی له ښاغلي سعیدی سره مرکه کړې، او په سر کې له هغه پوښتنه کړې ده چې ولې تر اوسه پورې تحقیقات نه دي پیل شوي د ورستۍ حمله په اړه.
تقریبا نږدې ده چې یو میاشت به کېږي تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوی نه کوم تحقیق سوی. یو نماینده ما هم تاکړی په دې کمیسیون کې، نماینده ما ته وایي چې تر اوسه حتی هغه اعضای کمیسیون چې تحقیق وکړي مکمل نه ده. کوم شی چې په لاس کې به ولري، کوم شی چې پیدا کړي، تر اوسه هیڅ شی نشته. یعنی هغه تر اوسه دا فرصت پیدا نه دی کړی، یا نه دی غوښته چې فرصت پیدا کړي چې په دې باره کې جستجو وکړي، جلسه وکړي، خپل نظریات مشترک.
تاسو شکل پروختون کې بستری وای خپل رئیس جمهور لوړپوړي حکومتي چارواکي تاسو ته راغلل، هغه یې سجمنې وکړي، او ولې سجمنې تر اوسه نه دی عملي کړی تاسو په نظر؟
زه سخت حضور دوم. رئیس جمهور یو خود رسانی خبري وو تلویزیونونو، ورسته رئیس جمهور نیمه ساعت لمه سره دوی په دوک ناستو، ما ته تعهد وکړ چې تاسو ته ظلم سوې په داسې ځای کې ته په تا باندې حمله سوې چې مونږ رئیس جمهور ول چې مونږ ورته شین ساحه وای. زه شخصا د تا موضوع بررسی کوم، تحقیق کوم. زه تر اوسه انتظار یم چې رئیس جمهور په خپل خبرو باندې ولاړ، یعنی مستحکم پاتې شي، په خپل خبرو باندې اعتماد به ولري. بیا نو یو سور از نور بم صبر کوم چې واقعا رئیس جمهور خبره کړي په خپل ژمنه په خپل ژبه کې، یعنی استادګی لري کړل.
ستاسو پر ځان حمله، او بل اخر ستاسو په سیر د نورو کسانو او سیاستوالو پر ځان حمله، تاسو څه فکر کوئ؟ دا به د بیان ازادي کرا کرا نغلی کوي که څنګه؟
دغه حکومت عمدترین دستاوردی د ازادي بیان ده، مطبوعات د رسانې دي. اوس د نن په نظام چې زه ورته ستونی پنجم وایم، هغه کړی دی چې فکر کوي چې باید به هر قیمت چې کیږي آزادۍ بیان خفصی لمنځه لاړ شي. ما بار بار تکرار کړی چې په ما باندې داعش حمله نه دی کړی، القاعده نه دی، ستوري پنجم چې دننه په نظام کې تور موټر بلري، مسؤلیت بلري، امتیاز بلري، کارتونه بلري، هغه به دا کار کړی. حتی د بعضی خلکو نوم ما شخصا رئیس جمهور ته میم ورکړی،
دغه اشخاص نمونه مونږ ته نشه اخیستی؟
یا اوس نه سم اخیستی. ما رئیس جمهور ته ورکړی، رئیس جمهور اوس نن چې ما د رئیس جنایي سره خبرې وکړه، هغه وویل چې د هغه خلک د تحقیق دپاره باید مونږ د رئیس جمهور حکم واخلو. البته زیاتر چې زه ستون پنجم ورته وایم چې یو تعداد په شورای صلح کې دي چې ملا عمر ته فاتحه واخیستل، بیا نزه د هغه سره په مخالفت کې و، ما زیاتر په دې موضوعات کې هم تاثیر گذاردی.
په پاکستان کې مو ډیر وخت تیر که، څه فکر کوي دا کسان چې په تاسو حمله کړي دکتې شوی بی د هغه طرف نه که څنګه؟
یوازې زه نه یم، پاکستان په افغانستان کې صلح د راوستلو دپاره څو شرطونه لري، لس شرطونه لري. د افغانستان اوبه به مهر نسي، ترانزیت لارې آزاد وي، د هند سره ښه اړیکې نه وي. امیدواره یم دولت افغانستان دا شرطونه به نه مني، چې ومني سخت ننګین وي، سخت شرماور وي.
د سس چارو کارپو افغان ډیپلومات، پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی و چې یوه میاشت تقریبا یوه میاشت مخکې پرې حمله شوی وه او ټپي شوی و. دی وایي چې تر اوسه پورې د دغې حملې په اړه تحقیقات نه دي پیل شوي، که څه هم افغان ولسمشر هم ورسره ژمنه کړې وه چې د دغې حملې د عاملونو په اړه به جدي افغان امنیتي چارواکي عمل کوي. یوازې سعیدی نه دی چې په وروستیو کې پرې حمله شوې، بلکې په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو سیاست د افغانستان د سیاسي چارو پر کارپوهانو او د مدني ټولنو پر فعالانو حملې شوې چې د یو شمېر کړیو اندېښنې راپورته کړي دي. دوی وایي چې دا ډول حملې که دوام وکړي، ښایي په افغانستان کې د ازادي د بیان هغه پرمختګونه چې په دې وروستیو څه باندې لسو کلونو کې ترلاسه شوي، هغو ته زیان ورسوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام ورده، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ، پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو سره د غراز له مختلفو نورو لارو هم اړیکه ټینګولی شئ. کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغام پرېږدئ. د افغان بي سیمه تسو اتل شمېرې له لارې هم موږ ته پیغامونه رااستولی شئ. ازادۍ رادیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د ښځو او ماشومانو د حقونو د پراختیا او ملاتړ مؤسسه د افغانستان د رهبرۍ په برخه کې د ښځو د ونډې غوښتنه کوي. د مؤسسې مسؤلین وایي چې افغان حکومت باید د ملي عملي پلان په پلان کې د ملي عمل په پلان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له مخې ښځو ته د سیاسي حضور زمینه برابره کړي. په عین حال کې د جنډر نړیواله شورا په افغانستان کې د رهبرۍ په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حضور او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو ټینګار کوي. تفصیل د قسم سولمل په راپور کې.
په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور د حکومت کلیدي څوکۍ او ملي شورا ته د انتخاباتو له لارې د هغوی لاسرسی هغه څه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ مؤسسه ورباندې ټینګار کوي. د دغه مؤسسې رئیس زهرا سپهر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خپلواکي ډاډمنه کړي تر څو ښځې وکړای سي د ولسي جرګې د انتخاباتو له لارې ملي شورا ته لار پیدا کړي. میرمن سپهر زیاته کړه چې د ښځو د جنسي برابرۍ مسأله باید د انتخاباتي سیستم د اصلاح په کمیسیون کې په پام کې ونیول سي.
باید برنامه های بیشتر آگاهی دهی برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان را
با در افغانستان سنتی جوړښتونو ته په کتو باید د ښځو د پراخ سیاسي حضور لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات شي. موږ د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په برخه کې د ښځو د جنسي برابرۍ مسلې ته پام وکړي تر څو د ښځو لا ډیر ګډون او مؤثر استازیتوب رامنځته شي.
نوموړی دغه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1415 شمیر پریکړه لیک پر عملي کېدو ټینګار وکړ. دغه پریکړه لیک د سولې او ثبات په بهیر کې د ښځو د حضور پر پراختیا، په دولتي پریکړو کې د هغوی پر ګډون او په وړاندې د جنسي تبعیض په له منځه وړلو ټینګار کوي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ د مؤسسې رئیسې زهرا سپهر همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو لاسته راوړنو په ساتلو کې له هغوی څخه ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د هالند سفیر وایي چې هیواد د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو ملاتړ کوي. جان بیکر د چهارشنبې ورځې په ناسته کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د هغوی پر سیاسي حضور او کلیدي څوکیو ته د هغوی پر لاسرسي تاکید وکړ. په همدې حال کې د جنډر نړیوالې شورا رئیسې صبرینا بانو هم په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو له لاسته راوړنو څخه ملاتړ څرګند کړ او وویل چې لا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته باید لازم کارونه وسي.
And also د سولې په ټینګښت پراختیا او حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په برخه کې زموږ پیغام روښانه دی. دې کار موږ هڅول یو څو مخته ولاړ سو او هر یو ته دا ووایي چې زموږ اجنډا دا ده چې 2014 به د انتخاباتو کال وي او موږ به د انتخاباتي اصلاحاتو د پرمختګ څارنه وکړو.
اخو د ښځو چارو په وزارت کې د اسنادو د طرحې او بیاکتنې د برخې مسولې پروین خلقی ویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون جوړول او د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د وجی صندوق رامنځته کول د دغه وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. که څه هم په سیاسي بهیر کې د ښځو پر پراخ ګډون په وار وار ټینګار شوی او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پراخ پروګرامونه عملي شوي، خو لا هم لیدل کېږي چې د افغان میرمنو پر ژوند ډېره اغیزه نه ده کړې.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګه په افغانستان کې په یوې امنیتي تصدی کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملې د تصویب کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دا تصدی به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او عواید به د قانوني حساب له مخې د دولت بودیجې ته لویږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې په یو شمېر امنیتي شرکتونو چې فعالو د حق زامو په بدل کې باید مختلفو موادو کتارونو ولایتونو تر سوال خو د پخواني ولسمشر احمد کرزی په حکومت کې په لسکونو د ډول شرکتونو بندیز ولګول شو او هغه لغوه اعلان شول. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په یوې رسمي تصدۍ کې به د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل وکړی شي چې امنیتي ستونزې کمې، دولتي عواید زیات او چارې شفاف شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ پر یادې موضوع بحثونه وکړل او ویل چې په یوې تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملول د وزیرانو شورا تایید کړي او په کار ده چې ولسی جرګه پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړو وویل سره له دې چې ځینې خصوصي شرکتونه او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت اوس هم ولایتونو ته د موادو د کتارونو رسول په غاړه لري، خو د دې لپاره چې عواید بې ځای لاړ نه شي لازمه ده چې د فعالیتونو او عوایدو په اړه د امنیتي تصدۍ په نامه یوه ځواب ورکوونکې رسمي مرجع معلومه شي. پر موضوع د بحثونو او رای ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه
د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه د امنیتی تصدی ایجاد او تغییر شخصیت د تصدی د قانون د 15 او 16 ماده لمخې د رای ورکولو وروسته تصویب شوه.
د 2000 لومړی میلادي کال له پیل وروسته شاوخوا 16 خصوصي کمپنۍ فعالیتونه پیل کړل او د لویو حق زامو په بدل کې به د بهرنۍ ځواکونو د مهماتو او لوجستیکی موادو کتارونه مختلفو ولایتونو ته رسول. د راپورونو له مخې په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو کې کابو 50% افغان چارواکو پورې اړه لرله. د وخت په تیریدو سره پر دغو کمپنیو تور ولګید چې د دولت مخالفینو ته پیسې ورکوي او په ځینو ځایونو کې په نامنیو کې ښکېلې هم دي. د همدغه انتقادونو په لړ کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پرته له څو کمپنیو څخه نورې ټولې لغوه او چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي تصدۍ به په هره برخه کې د تصدۍ د قانون سره سم د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي بې ګټې نه ده چې امنیتي خصوصي شرکتونه په ګډه سره د دولت په چوکاټ کې قانونمند فعالیتونه پیل کړي. د پوځي چارو پوه او د کورنیو چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی راډیو ته وویل
دا د دوی نگانه ښه شکل دی، یو خو وطندرانو ته کار پیدا کیږي او بل امنیتی مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی. زه فکر کوم چې دغه ګټور دي، خوب دا د دولت سره تنظیم شي او د دولت د قمندې لاندې دی دوی خپل امتیازات معاشونه هغه څه هم ترلاسه کړي، هم به د دولت سره په دغه کارو کې همکاري هم وکړي او د بله طرفه همدغسې دغه ولس د نږدې کولې لارې چارې همدغه دي.
خو خلک د خصوصي امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه ښې خاطرې نه لري. دوی وایي حکومت دې په مختلفو برخو کې خپل ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې هیڅ یوې کمپنۍ او تصدۍ ته د دغو حساسو فعالیتونو د ترسره کولو ضرورت پیښ نه شي.
د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غصب ټولې قضیې له سره څیړي او په وړاندې به یې قانوني اقدامات کوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په ننګرهار کې تر اوسه 2,01,000 جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباده یو تفصیلي راپورټ لري.
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې تر ټولو لوی او اساسي ستونزه د ځمکو د غصب مسله ده چې په تیرو 15 کلونو کې د ستونزو ورځ تر بلې زیاته شوې، ولې پر وړاندې جدي مبارزه نه ده شوې. د ننګرهار د عدلي رئیس مولوی محمد ابراهیم وایي هغه معلومات چې دوی د بیلابیرو ادارو له لارې ترلاسه کړي په ټول ننګرهار کې څه باندې 2,01,000 جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې، چې له دې ډلې یوازې 125 جریبه ځمکه قضایي دولت ګټلې خو نوره له زورواکو سره ده.
مجموعه په ننګرهار کې 2,01,215 جریبه ځمکه غصب شوې ده، چې په دې اړوند باندې په دې کال کې زموږ د قضایي دولت اعضای مسلکي او امریت سل دوسیاګانې ترتیب کړي مختلفو غاصبینو لپاره، چې په دغه کې 12 د قضایي دولت اعضاو ګټلي دي. هم یو خوشخبری خبره ده، 125 جریبه ځمکه اعضای مسلکي د قضایي دولت دا ګټلې ده، بنا پر دولت صادره شوې ده. او دواته نور محاکم ته لګلی دي چې جریان لاندې به څه اوله محکمه کې څه دویمه کې څه واستري محکمه ته کابل کې به جریان لري. او اتل سوسته دا وړاندې اسناد جوړېدل خو هیڅ امکان نه لري چې په تورتي دارو کې د غصب پر ابيده څوک اسناد جوړ کړي، مګر زورګوي شته او هغه شته په سیاسن کې، شته په دامن کې، شته په نور ولسوالو کې، شته اطرافو کې، شته په خار کې د کانال په ځمکو باندې ډېر چورتاران روان دي.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری وایي په دې ولایت کې مافیا خپل یو اداره ګرځېدلې او پر دغو مافیایي کړیو د محاکمو زور هم نه رسیږي. دی وایي څلور کاله وشو چې پخواني ولسمشر د کانال د غصب شوو ځمکو په اړه احکام ورکړي وو، ولې تر اوسه نه دی عملي شوي.
د اداراتو په خوا کې مافیا خپل یو اداره ګرځېدلې. تاسو وګورئ چې هغه نن څلور کاله مخکې پخواني ولسمشر صاحب د کابل د او د کانال د ټولو ځمکو قد قرارداد فسخ حکم لیږلې دی، خو دغه د حکم د تطبیق لپاره څلور کاله ستره محکمه په دې ونه توانېده چې دغه د رئیس جمهور حکم تطبیق کړي او دا قرارداد فسخ شي. معلومیږي دا چې مافیایي کړي د یو تعداد ادارا سره د فساد په تقویت کې همغږي دي، همکار نه دي، که همکار وي د رئیس جمهور حکم واجب التنفیذ دی.
خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته د دې ولایت په قضایي او عدلي ارګانونو کې هم تغییرات راغلي. دا چې د دې ادارو نوي مشران به د غاصبینو پر ضد مبارزه وکړي، که څنګه د استیناف محکمې نوی رئیس عبدالولي قاضیزاده وایي اوس هغه پخوانی خزانه ده او د دولت ټول ملکیتونه به له غاصبینو څخه بیرته دولت ته وسپاري.
او کمدارنګه د دولت ملکیتونه هم د غصب باندې راغلي وي، هغه به هم د قانون پرنا کې بیرته دولت ته سپارل کیږي. او هیڅ چاته به دا حق نه ورکوو چې په قضایي چارو کې زموږ مداخله وکړي او یا نفوذ ولري.
دارنګه د استیناف سرنوالي نوی مشر عبدالحد حیدری هم ژمنه وکړه که په هر ځای کې د قانون څخه سرغړونه وي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
خاصتن د سرنوالي اداره چې د قانون د تطبیق یو ځانګړی او خاص ارګان دی، همیشه کوشش کوي د قانون پر وړاندې یو موضوع وسړي او تای مراحل پروسه تای مراحل کې انشاءالله موږ د خپل اجازه ته د قانون په چوکاټ کې متحد یو.
استیناف محکمې، عدلي ریاست او استیناف سرنوالۍ لخوا یو ګډ کمیسیون هم جوړ شوی تر څو د اداري فساد پر ضد او د غصب شوو ځمکو بیرته راګرځولو په خاطر په ګډه مبارزه وکړي.
په ننګرهار کې مو د غصب شوو ځمکو د ستونزو په باب واورېدل و امریدل چې د ننګرهار عدلي او قضایي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 125,000 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځولې ده. خو په دې ولایت کې ویل کېږي چې 2,01,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده،
مثلا زردچوب و زنجبیل. مخ که دومره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تیکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده.
که غواړی چې د دودیزو درملو او طبابت په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د غرض اساسي او بشري حقونو بل اونیس پروګرام هم مه هیروي. په افغانستان کې تنیمه بجې دی، به هم قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټه نن په کابل کې خپله لومړۍ غونډه کوي. د دې کمیټې وګړي د ولسمشر د 15 تقنیني فرمان له مخې تېره ورځ اعلان شوه. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوي په کندهار کې د هوایي ډګر د تېرونې د برید د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو حملې ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو رسنۍ لوبه کوي. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. کرملین د رسنۍ هغه راپورونه رد کړه چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د دسمبر په لومړۍ کې په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي دي. انقره وایي د رالویدلې روسي جنگي الوتکې تاوان به ور نه کړي. د الوتکې تیره میاشت د ترکیې هوایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا وویشته. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د امریکا متحده ایالاتونه لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې سي. او د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشه ځواکونو هڅې واکړه کم سي، خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د بل کال په مخه اوږده شوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې به هم لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د انټرنیټ لارې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلای شئ. او مخکې د دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، یو نړیوال موضوع را اخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی چې څرنګه د اسلامي دولت ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیا وایي چې په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د راپورونو له مخې بیا دغه ډله په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبره.
داخل شویل چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوې ده چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یو راډیو هم فعال کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریه بهرنی وسلوال یو ځای شوی دي او د افغانستان د نن داعش هڅه پیل کړې دي څو د سوریه او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکو مسودې پاړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مساوده کې به د ترسانو تمویلول بشپړ جرم شي، او لکه څنګه چې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي، دا ځل به هم هماغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه، داعش په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
له اروپا تر امریکا
لغې
اکشن
له آسیا تر اوسترالیا میر
ما
Milleti iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw zan khabar kai.
Asasi aw bashari huquq.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپدیاړه معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته استاد رانو اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توپ دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده، او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبی کرامت دی یا اختیاري کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه دده نزدېوالی او دده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په یو صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنې ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیوال سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست وکړو.
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د خزو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تری خوالی موجود ده. یعنی ده لپاره سه مم کوشش دل ده پده طولانه که متاسفانه ده سه او فرهنگ حاکم ده چه ده سه فکر کی گی چه خزا او یا معشوم ده یا کمزواکا کمزور انسان ده. نو لده سره دوگونه چلن کی گی تاو تری خوالی لند رازی او لدوی سره ناوال چلن ده. واقعا دوی پر روح و پر آوان او دوی پر اکتون که شخصیت او دوی پر اینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار. پکار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو پکار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مثلا موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کوڼی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو پغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد اووی چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکې ده یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب،
ترنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسې دودیز چار له تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به یې له دا ډول درملو کار نه وي اخیستی او یا یې هم په خپل نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یونانی یا هندي درملو په نوم مشهور دي، له ډیره پخوا راهیسې په ټوله نړۍ کې جوړېدل او یا هم استعمالېده. موږ په نننۍ خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځي ناجیه صافی ته وښی.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی، د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره له یوې تجربې هم دریغ نه دی کړی. انسان هڅه کړې چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي. له همه غدمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړیو سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ له بل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلقه، انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته، ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دی، داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان کې خلق دې بوت نه استفاده.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یوناني طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو.
او افغانستان د افغانستان سنتي طب متاثر ده اما په خانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونو ده. په افغانستان که هندی طبابت، یونانی طبابت او اسلامی طبابت اثر داری، ځکه چې افغانستان د بودایی دوره هم دست اسلامی دوره و بلخه او مخکې د یونانی دوره تیر کرده او کله چې بابر منځته راغی او په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ، نو په دې وخت کې افغانستان هم جز د قلمرو او علایق فرهنګي د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډیر زیات شو. له همدې کبله اوس تاسو چې بازار کې وګوري اکثر مواد چې د بیرون نه راوړل کېږي اکثرا دوایی بوتي ده هند نوارده، مثلا زرچوبه، زنجبیل. مخکه دومره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تیکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده. بیا ورستا لک پیشرفته شو بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد. اوز هم هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم در اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم دست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراضو پا دا داوی کلک فشار خون، دا چربی خون، دا شکر رو.
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلم دوایی تولیدوي چې وایي پروستات و پایین ده علاج ده پاره دی او بولی ده شکر ده ناروغی ده پاره.
خغلی کریم یو ویل کس هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړونکو طبيبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لپاره د کار جواز لري، خو به هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبيبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینو هپونوم کتاب چې د فرعون د طبيب دی او له میلاد 300 کال وړاندې لیکل شوی لوستی دی. وای
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب له موادو څخه چې کومه استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپل د فرعون طبيب وو او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه کول او د یونانی طب لرغونتیا ډیره زیاته ده. په سینوها کې یادونه شوې ده، په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یو له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقال شوې دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې وو یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغه سره بازي طبابان راغلل، هغه هم دلته دود دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبيبان راغلل. همدارنګه د هندي طبابت چې دی هغه مغا افغانانو چې عمل ته زده کړی وو او بازي هغه نه چې افغانستان ته مهاجر شول یا د افغانستان تولارل 200 کال مخکی دلته دود پیدا کرده. او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز طبابت خدای مګر په دغه برخه کې باید ذکر وشي او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې سده، د پښتون راته د کابل اوسیدونکو روح الله ساروان جواب کړي.
دا چې کوم بوټن جوړیږي دا طبيعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه سړي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبی ورځ تر څنګه ګټه ډیره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډیره ګټوره ده او خلک یې ډیر باورې دی پچې ډیره ښه ده.
د کابل اوسیدونکو پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبي بوټو او جرلو کېږي چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغېز ولري او هم چنان مفید به هم وقې سي، خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان د 13 کې یو معیار ورته ټاکل سي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت بد کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي. نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پېښې کړي. محمد آصف همدر چې شاوخوا 150 کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدر دی اورو.
کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت تشنختی وکي، یعنی پیژندول وکي کچیره هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامېږي، او کچیره د سره پیژندولی و نه کړه نو داغه گیا چې داغه نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه هم درد وای
203000 رقم دیانه په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دین ډیر کم مقدار دی ازي خارج ته نور دی، نه فلسطینشتا نه ترتیب شتا نه جوړول شتا، که چې افغانستان بیمن سپیزي بیمن سوخزي شیرین بیا وتوي دازي سورنجانزي مثال ته سپانزي بربوزي بس انځو ته یو څوک ته انګو دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یونانی طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده.
وزارت سرنامه، بررسی قوانین او فارمسی، تحصیلات علی او د سالندوالی د دې ټول یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټول نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله د لروس کم ځای کې کامیاب هغه اسناد فارغت ورکي او کم ځای کما غد چې وسرو نور کاروکه هغه پیدا کړه راشه دوم بار بیا امتحان تا کچې کار کوي.
دی وای چې اړوند ورګنونه باید د حقو کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونشي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو ورګنونکو د یو خ او غوره تبابت د رامنځته کیدا په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسیدلې. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خوې په مان
ازادي رادیو لوونه تر وو